سات د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوی ده د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د ولسي جرګې د اداري هیئت لپاره نن دوهم ځل انتخابات کیږي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ملګرو ملتونو تایید کړه چې یو شمېر یرغمل شوي سولسات یې له سوریې څخه اردن ته لېږل شوي دي. پوره خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. هیګل یو ورځ وروسته له دې له ولسمشر کرزي سره ګوري چې په کابل کې یو ځانوژونکي حمله نه تنه وژل. د امریکا دفاع وزیر د حملې ته په اشاره وویل د پرونی 14 شاخې واورید او د ده په وینا افغانستان جنگي سیمه ده.
مون په جګړه کې ښکیل یو، جګړه نه ده درېدلې او لا هم په جګړه بوخت یو. دا حقیقت ته موږ به له خپلو ائتلافي متحدانو سره یو ځای له افغانانو سره همکاري ته دوام ورکړو، څو په دې جګړه کې هلې ځلې جاري وساتو او دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانان ټول امکانات او حقونه لري چې خپل هېواد په خپله خوښه د ولسواکۍ لوري ته هدایت کړي.
هیګل بل ولسمشر کرزي سره له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو د امر په شمول په بیلابیل مسایلو خبرې وکړې. وروسته لغې چې د شنبه په ورځ افغان لوري ته د بګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه ورسپارل سي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد تېره شپه خپلو کې موافقه وکړه چې د بګرام زندان چاري به د رواني اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل سوی وي، خو د ځینو دلایلو له مخې دا انتقال وځنډېدی. تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل سي. ټاکل شوی ده د ولسي جرګې د اداري هیئت د انتخاباتو دوهم دور نن ترسره سي. د ولسي جرګې د اداري هیئت لپاره په پرونی انتخاباتو کې یو کاندید هم ونه سو کړی چې پوره رای ترلاسه کړي. د جرګې د اداري هیئت څلورو څوکیو د جرګې لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او لومړی منشي او دوهم منشي ته پرون د جرګې په عمومي غونډه کې انتخابات وسول، خو یو کاندید هم یادو پوسټونو ته لارونه موندله. د قانون لمخې د ولسي جرګې رئیس د بشپړې دورې لپاره او نور غړي د هر کال په سر کې ټاکل کیږي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز پرون اړوند کانتیوا په نامه درې ته تللې لار د واورې ښویدنې له امله بنده سوې ده. د نورستان د ولایتي شورا غړي امیر حمزه ازادي رډیو ته دا پیښه تایید کړه او وایي چې خلک د لارې د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي له چارواکو غوښتل چې ژر تر ژره د دې لارې د خلاصېدو لپاره اقدام وکړي. په وروستیو کې په یو شمېر نور ولایتونو کې هم واورې لوی لارې بندې کړې وې. د ملګرو ملتونو سازمان تایید کړ چې د دې سازمان یو شمېر سولسات چې غمل نیول سوی وو له سوریې څخه اردن ته وشتي دي. د یو شمېر سولساتو څلور ورځې د سوریې د یغیانو په بند کې تیر کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي لختر ابراهیمی د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلېدل تایید کړي دي. په دمشق کې د عربي ټولنې دفتر مشر مختار لمنی ویل له اردني چارواکو سره خبرې کړې او هغوی دا موضوع تایید کړه. مال دوی وخښتل چې لیوتن سره خبرې کولای سم، دوی تایید کړه. بیا ما د یخین یو قمندان په ټلویزیون کې ولید. د ملګرو ملتونو د سولساتي چې ټول فلیپینیان دي د چهارشنبه پر ورځ د جولان لوړته نږدې چې د اسرایلو تر واک لاندې دي، د جمله په کلی کې د سوری یخین لخوا يرغمل سول. یخین ویل دا کسان به له خوشی کړی چې د سوری حکومتي ځواکونه لسمی ووسی. یوې ډلې چې ځان د يرموک شهیدان بولي د فلیپینانو د برمتنیون مسولیت منلی وو. د ملګرو ملتونو سولساتي له 1940 میلادي کال راهیسې د سوری او اسرائیل ترمنځ د جولان په لوړ کې د اوربند کرشي څارنه کوي. د بریتانیا یو قاضي مسلمان توندلاري ملا ابو قطاده د ازادي له شرایطو څخه د سرغړوي په خاطر بیرته زندان ته استولې دي. د محکمې قاضي سټیفن ایروین د شنبه په ورځ په ضمانت سره د ابو قطاده خوشي کول رد کړل او امر یې وکړ چې نوموړی دې بیرته د بلمارش زندان ته واستول سي. د سختریزه ملا د جمعې په ورځ د بریتانیا د تروریزم ضد پولیسو د یو لړ ملت وروسته په لندن کې ونیول سو. ابو قطاده په اروپا کې د القاعده د شبکې مهم کس پېژندل سوی دی. محکمه هڅه کوي چې نوموړی اردن ته واستوي، چیرې چې د محکمې لخوا ابو قطاده په غیاب کې د 1999 او 2000 میلادي کلونو په تروریستي توطیو کې په لاس لرلو مجرم پېژندل سوی. په نایجیریا کې یو اسلام پالې ډلې ادا کړې چې اوه هغه بهرني کارکوونکي وژلي چې تېره میاشتې برمته کړې وه. د انصار په نوم دې ډلې په یو پیغام کې ویلي دي چې د دې برمته سوو کسانو د ژغورنې لپاره د بریتانیا او نایجیریا لخوا د پلانونو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دې کسانو د وژلو پرېکړه وکړه. په دې وطنو کې درې لبنانیان، یو بریتانوي، یو یونانی، یو ایټالوی او یو هم فلپینی شامل دي. دوی د سترکو په نوم د یو لبناني ساختماني شرکت لپاره کار کاوه او د فبروري په 14مه نېټه تښتول سوي وه. د انصار ډلې د دې په لومړیو کې خپله ډله د بوکو حرام له ډلې چلا او خپلواکي اعلان کړه. بوکو حرام په نایجیریا کې مهمه تروریستي ډله ګڼل کېږي. د بریتانیا پارلمان تیر کال د ایټالیا او بریتانیا د دوو تښتول سوو اتباعو په وژنه کې د لاس لرلو په شک د انصار ډله تروریستي ډله بللې ده. او د بنزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکل لپاره به د اپریل په 14مه نیټه د ولسمشر انتخابات ترسره کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د چاویز له مړینې وروسته نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. مادورو به په دې انتخابات کې د چاویز د واکمن سوسیالیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه هم برخه اخلي. هنریک کاپریلس به د اپوزیسیون لخوا په دې انتخابات کې کاندید وي. نوموړي د تېر کال د اپریل په میاشت کې د چاویز په وړاندې خبات بایللی و. چاویز تر مړینې مخکې مادورو چې د هغه مرستیال ولسمشر و د خپل ځایناستي پر ځای غوره کړی و. چاویز چې 14 کاله د وینزویلا مشر و د سه شنبې په ورځ مړ سو او د جنازې رسمي مراسم یې د جمعې په ورځ پر ځای سول. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 10 بجې او 8 دقیقې دی. د روانې خبرونې په دوام کې دغه موضوعات ته تفصیل اوري. د افغانستان حکومت وای د بکرام محبس به روانه اونۍ وروس پارل شي. په فرا کې 14 درې تنه ووژل. د هلمند دینی عالمانو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر له څرګندونو سره مخالفت وکړ. د غزنی خلک شکایت لري چې لرغوني آثار یې بهر ته وړل کیږي.
د شهاب الدین غوري زیارت ته چې بودایه کول سره کې چې دی یو پاکستان لخوا وپلټل شو د سیم د خلکو لخوا څخه ګرسو.
د دوه اوسینو نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړیا چار د افغانستان حکومت وایي چې په روانه اونۍ کې به د بګرام زندان په کامل ډول افغان لوري ته وسپارل شي. ټاکل شوې وه چې دا محبس د شنبه په ورځ یعنې پرون د افغانستان حکومت ته سپارل شوی وای، خو د ځینو دلایلو له کبله د زندان سپارنه په ټاکلې ورځ ترسره نه شوه. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د روانې اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځې په ماښام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چارې به د روانې اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کېږي. ټاکل شوی چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وای. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی وای افغان چارواکو په دې اړه جوړیدونکو مراسمو ته خبري اعلان هم ورغوښتي وو. نور چمتووالی هم نیولی و، خو په روسي شبي کې وویل شول چې د زندان سپارنې مراسم لغوه شول. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی امریکایي چارواکو له خولې ویلي د زندان سپارنې مراسم ځکه لغوه شول چې دوی له افغان لوري سره په دې اړه توافق نهایي کړی نه وو. دا شانسوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان چې میګریبل ورته په یو ایمیل کې ویلي چې موږ افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې پر جزئیاتو د افغان لوري سره کار ته دوام ورکوو او د امریکا متحده ایالات د دې زندان او افغان زندانیانو بشپړ سپارنې ته ژمن دي. ګریبل زیاته کړې چې بشپړ توافق ته ورسېدو نو د زندان سپارنې پروسه به ترسره شي. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی د دفتر په خبر پاڼه کې د دې زند د علت په اړه ویل شوی چې د زندان سپارن لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه څو د بشپړ انتقال لپاره تخنیکی او حقوقی مسلو په ګډون یو شمیر پاتې جزئیات هوار شي. که څه هم د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې په دې برخه کې د اختلافي مسلو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې په دې کې د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړ عملي کېدنې او د توقیف د تخنیکي او حقوقي اړخونو موضوعات شامل دي. خبر پانه زیاتوی ولسمشر کرزی له جنرال ډانفورد سره په لیدنه کې د رواني اونۍ په اوږدو کې د باګرام د زندان په ور سپارلو او د افغانستان د ملي حاکمیت پر درناوي ټینګار وکړ. خبر پانه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي چې د دې موضوع د حقوقي اړخ په شمول به په دې برخه کې پر ټولو جزئیاتو د افغان لوري سره کار وکړي څو په همدې اونۍ کې د باګرام زندان په بشپړ توګه افغان لوري ته د سپارنې لپاره چمتو شي. تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر احمد کرزي او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل شي.
د امریکا دفاع وزیر جک هیل پرون جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو پر مهال خبریالانو ته ویل باوري دی چې له میدان وردګ څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله له افغان چارواکو سره اواره کړي. په همدې حال کې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د امریکایي سپیشل فورس یا خاصو ځواکونو د ناسم چلند په اړه په دې ولایت کې لا هم څېړنې روانې دي او ټاکل شوی دی چې نتیجې په نږدې ورځو کې ولسمشر کرزي ته وړاندې شي. دوه اونۍ وړاندې افغان چارواکو په میدان وردګ کې میشت امریکا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل او ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ څخه ووځي. ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزیر نن د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. هیګل بل ولسمشر کرزي سره له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو د امر په شمول په بیلابیلو مسایلو وشخیږي.
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
په فراه ولایت کې تیر شپه د مایند چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول. پرون تر دې چاودنې مخکې په کابل او خوست کې په دوو ځان وژونکو حملو کې تر دیرشو کسان زیات مړه او ژوبل شوي ول. د فراه مایند ښار په شپږمې ناحیې کې ځای پر ځای شوي وو. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس او دوه ملکیان دي. نور حال له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دغه مین د فراه ولایت په شپږمې ناحیې کې ځای پر ځای شوی و. د چاودنې له امله درې تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس او دوه ملکي کسان شامل دي. د فراه ولایت د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي د مین مخه د شارا پولیس قمندان حاجي خدای داد خو هغه ترې روغ وتلی او یو ساتونکی پکې وژل شوی دی. د والي ویاند وایي د پیښ د عاملینو د پلټنې لپاره هڅې روانې دي.
او دغه په نورمال کمپ او کومه ډول مطلب سره وځ په موږ باندې مطلب خلاص کړی دی.
د دولت وسوال مخالفان تر اوسه دی پیش پاره څنګه دی ویلي. په دې وروستیو کې د فراه ولایت په ځینو ولسوالیو او مرکز کې امنیتي پیش ډیر شوی او یوازې په تیر اونۍ کې تر شلو زیات کسان تاوتریخوال لامل وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دغه پیش د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د هلمند دینی عالمانو د پاکستانی عالم مولانا شفیع څرګندونی وخندلې. د دې ولایت لسکونه علما او قومي مشانو د پاکستان د علماو د شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي هغه څرګندونی د وی غونډې پترس کې رد کړ چې ویلي وو په افغانستان کې ځانوژن کې بریدونه روا دي. په دیاره له هلمند د ازادي راډیو د خبريال راپور وابري.
د هلمند علماو د شورا په مشرۍ په لشکرګاه کې سلګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان د علماو د شورا د مشر مولانا ظاهر اشرفي هغه څرګندونه په کلکه رد کړې چې ګوکه په افغانستان کې روان جنگ او ځانمرګ بریدونه د اسلامي ارشاداتو لمخه روا اړخ لري. د پاکستان د علماو مشر مولانا ظاهر اشرفي ته مدوړاندې په یو بیان کې ویل و چې په افغانستان کې لدی عمل ځانمرګ بریدونه او روان جنگ روا دي چې بهرني پوځیانو اشغال کړی دی. د هلمند علماو چې شمیر سلګونو ته رسېدی په یوه غونډه کې وویل د افغانستان خلک مسلمانان او نظام اسلامي دی، ځکه نو څوک حق نه لري چې د اسلامي فتواو په نوم د ځان او ډلو شخصي اغراض د جهادي فتوا په نوم ورکړي.
یو مور د دغه کسانانو د دغه فتواو غندنه کوو، د دغه فتواو موږ رد کوو او موږ دغه فتواوې نه منو. دا د کتاب د سنت دا فتواو د دې څخه مخالف دي.
هر څوک چې دغه فتوا ورکوي دا د ده خپل د سیاسي اړخ څخه ده، دی خپل ځان سیاسي موقف ته رسول غواړي. موږ د ده دغه وینا په کلکه ردوو، په کلکه ردوو.
مولانا ظاهر اشرفی ورسته له غدغه څرګندونه وکړه چې د افغانستان د علماو او اصول شورا په ګډه غشتل په کابل کې د پاکستان د دینی علماو سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښ او د روان جنگ په ضد یو دینی فتوا صادر کړی. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو ول د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا اشرفی د دې په ځای چې خلک شیلار ته برابر کړي منکر کارونه پرې کوي، غواړي په سیمه کې د خپل ګټو په خاطر نامني جوړ کړي.
نیسوک چې پر دس کارو باندې حکم ورکی دا څونه باطل حکم دی. هم د قران مخالف دی، د حدیث مخالف دی، د فتوا مخالف دی. دا شرفي باید په دې وپوهېږي چې د افغانستان نومیالی ملت اوس پوهېدلی دی چې قانون مې اسلامي دی، وطن مې اسلامي دی، رئیس جمهور مې اسلامي مسلمان دی.
د غونډې برخوال وویل مولانا د یو اسلامي هیواد په ضد د داسې فتوا په ورکولو د اسلام ضد روحیه تقویه کوي او ځوانان هڅوي چې د اسلام په نوم په یو عبث او ناوړه جنګ کې ځانونه تلف کړي. دوی پر مولانا تور ولګوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په لمسون دغه ډول بیانونه ورکوي. دین علماء وویل د پاکستان ځینې سیاسي او استخباراتي کسان په ښکاره په افغانستان کې لاسوهنه کوي، په یو او بل نوم فتواوې صدروي، د افغان دولت وسلوال مخالفینو ته امکانات او پټنځایونه ورکوي. په داسې حال کې چې 12 کال وړاندې لومړی همدې پاکستان امریکا او نړیوالې ټولنې ته اډې ورکړې او په افغانستان کې د وخت د طالبانو نظام پرې رانسکور کړ.
قضاوت ستاسو.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې وسلوال تاریخي کلاګانې نړوي، غلې تاریخي آثار نورو هیوادونو ته وړي او چارواکي د تاریخي منارونو له بیخونو څخه خاورې کاشي. دوی وایي اوس یوازې همدغه د پلارو نیکه تاریخ ورپاتې دی، که د چا مټ وننیول شي له دې به هم خلاص شي. سید شاه سقیم له غزنی څخه په دې اړه راپور استولی.
د غزنی اوسیدونکو وای 15 کال کیږي چې په خپل ولایت کې د موزیم دروازه خلاصه نه لیدلې او نه هم څوک لیدلې دی چې د غزنی د موزیم خواته دی ورګرځېدلې وي. دوی د غزنی موزیم د خپل تاریخي آثارو خبر بولی. دوی وای په دې سربېره شاوخوا 4 کال وړاندې د غزنی په دې کولسوالۍ کې د شهاب الدین غوري زیارت له پاکستان څخه دراغلی او څو غلو لخوا وسپړل شو چې د سیمې خلکو غلو ونیول، خو دولت بیرته خوش کړل. د دغه غلو مشر عبد الله نمید
لکه 4 کال مخکې د شهاب الدین غوري زیارت ته چې بودا یک ول سره کې چي دی یو پاکستان لخوا وپلټل شو، د سیم د خلکو لخوا څخه ګرسو هماغه کس راغله او چې بیا دی د اطلاعات او کلتور فرهنګ ریاست لخوا څخه بیرته خلاص کړی شو او هغه آزاد شو.
له هغه وروسته د تیر کال په جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د رئیس کلا په نامه د یوې 200 کلنې تاریخي کلا برجونو ته له بارود ډکې ډبې کېښودې او په یو وخت یې د کلا 4 واړه برجونه نسکور کړل. سګنیو واورو د بې برجونو کلا دیوالونه هم لړزولې دي. په دې سربېره تیر کال د غزنی د سیمه ییزو چارواکیو لخوا د غزنی د تاریخي منارونو له بېخونو څخه خاورې وایستل شوې، کند جوړ کړل شوې او پکې د ښار کثافات واچول شول. دا مهال کثافات تخته شوي دي او کند د منارونو تهدابونه ګواښي. دوه کال وړاندې د غزنی د تاریخي کلا کلای غزنین تر ټولو ستر برج بالابند د چارواکو د نه پاملرنې له امله راو نړید. د برج تر نړیدو یو کال وروسته د جرمني د اخن په نامه پوهنتون د 1.5 میلیون یورو په لګښت د دغه کلا او برج بیارغونې ته سینه وډبوله، خو د برج د جوړېدو چارې د سیمې خټګرو ته وسپارل شوې او هغوی ورباندې د ګلمالې په زور د خاورو ګل تیر کړ. د بالابند تر نړیدو وروسته واورو د کلای غزنین د نورو برجونو پښې هم یو په بل پسې وښویولې. د غزنی لیکوال او خبریال شیر احمد حیدر د کلای غزنین په بده ورځ دردېږي.
ډبرې ورکول کېږي، حتی کاغل ورکول کېږي چې هغه د غزنی د بارانو او واورې لپاره د پنځو میاشتو او یو کال تاب هم نشي راوړلی. بالابین له سره ورغول سو تر سره پورې ورسېدو، د همدې کیفیت او د خرابوالي له امله دوم راونړېدو. تیر کال په ځمې کې یو بل برج هم همدغسې راونړېدو چې هغه هم رغونه یې وسوله تر سره ورسېدو بیرته راونړېدو.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی د تاریخي ابدو د جوړولو چارې 90% بشپړې کړې دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د تاریخي ابداتو رغول د سړک پر سر د ولاړو کارګرو کار نه دی او نه هم په خامو خښتو تاریخي برجونه جوړېږي. دوی وایي چارواکي محض په سترګو کې خاورې راپاشي. د غزنی یو بل اوسېدونکی بیا د غزنی د روضې په شاوخوا کې د ولاړو خوراپرېوتونکو دنګو منارونو سر ته ژاړي.
څه موده مخکې پروګرام و چې دا دغه باید ورغول سي، دا منارونه د دېغو د چپه کېدا مخه ونیول سي، خو دېغو بېخونو چې خاورې وایستل سوې او له هغه وروسته بیا هغه چا سي غوښتل سي دا منارونه جوړ کړي، هغه هم سي ورک سو. دولتي چارواکو هم ورته پاملرنه ونه کړه، هغه خاورې بېخ سي راوکیندل، هغه دغسې منارونه یلا کمزوري کړو. نو دا خلک وایي وایي لندو خټو لږ اوبو حاجت یې. یو جای خو په منار باندې ډېر وخت وتلی دی، منارونه په خپله په بد حالت کې دي، بل جای چارواکو کلوی لاس په اصطلاح کښې وکیندلې.
دی زیاتوي اوس که واوره وښویېږي یا په یو وار ویلې شي، نو له شکه پرته به ورسره د غزنی منارونه هم په مخه کړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس بسم الله شریفي هم مني چې برجونه خټګرانو ښه کلک نه و جوړ کړي، خو وایي دا ځل به یې ډېر په خوند جوړ کړو. موږ د تاریخي ابدو د جوړولو په برخه کې ښه منظم پلانونه لرو. دا مهال زموږ ډېرې ابدې رغول شوې دي. د بالابین برج په تېرو وختونو کې بیا رغول شوی و، خو چې سم نه و جوړ شوی او څو ستونزې پکې پاتې وې بېرته ونړېده. خو دا ځل یې موږ د تجربو په اساس سم جوړوو او باور لرو چې دا ځل به تر جوړېدو وروسته نه نړېږي. دی وایي د غزنی د موزیم آثار به هم له پخوانۍ کنډوالې راوباسو او د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په ودانۍ کې به یې ځای پر ځای کړو او بیا به پر همدغه ودانۍ د غزنی د موزیم نوم کېږدو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کېږي.
د سید شاه سقیم راپور و د غزنی د تاریخي آثارو په ارتباط د کابل پوهنتون د جیولوجي یا د مځک پېژندنې استاد محمد نعیم اقرار د چارلز نړیوال پوهنتون په بلنه د چک جمهوریت مرکز پراګ ته راغلی و. دی په دې نظر دی که چیرې د افغانستان له اوبو سمه استفاده وشي، دغه هیواد ته به سوله راشي. له نوموړي سره احمد شبر مرکه کړې ده.
د رپورټونو له مخې افغانستان د اوبو 15 حوزې لري چې څلور یې بهر ته ځي او یو یې د افغانستان دننه ده. خو ډېر کله افغانان په خپل هم دا وایي چې له دې اوبو افغانستان سمه استفاده نه کوي. څرنګه کېدای شي چې له دې اوبو افغانان بهتر استفاده وکړي؟
قوانین ملي او بین ملي وجود لري. د سړک کولی شي یو د اعتماد وړ یو پلیټفورم جوړ کړي، یعنې اوبه څنګه په پاسنی پول کې استو موږ یې استفاده کوو او افغانستان سپټری پول کې هم استفاده کوو. لاره دا ده څنګه په هغه مناسب ځای کې واړه بندونه او غټ بندونه باید موږ جوړ کړو.
دا واړه بندونه هم د افغانستان په ګټه تمامېدای شي.
سل په سلو کې دوه پر زر باندې منه زه متخصص تا ته وایم چې واړه بندونه مؤثرت په دې کې رسې. خود دغه کلی باندې دوی په دې کې سم اخلي. اوس غیر دې مثلا عین مثال موږ په راجستان د هندوستان کې لرو. مثلا دا خلک یعنی خود د کمیونټي انوالس ورته وایي سینه دا اشتراک د کلو باندو، یعنی دوی کولی سی او مقدار زیات او بل اقل په شکل د اشکال په ډیر ورلو په ډیر سره طریقو باندې او به مخه وینسی او دا وبو اورو پورو زیر مکی، یعنی عمل ساتیو بو نسبت کی هم په دراز مدت کې د زمک لاندې او بو کې هم د زیت تحصیل لري، یعنی غیر چارچول سی.
استاد اقرار که چیرته افغانستان وړه بندونه جوړ کله کثرنګ چې تاسو دا نظر لري د افغانستان جن دریابونه ډیر تولانی په افغانستان کې دنه به شي لکه هلمند لکه د کابل دریا البته سپور سره ماوینینو سره یو ځای شي په دغه سندونو کې چیرته واړه بندونه جوړ شي د افغانستان گاونډیان به اعتراض ونه کړي.
زه تا ته په ډاګه وایم چې دغه دنیا اوسنۍ دا د شخړې خبره نه ده، دا د تفاهم خبره ده. دا ملي او بین المللي قوانین دي، باید دغه اعتماد را پیدا شي. سم گاونډای او همګلو په نسبت وک او دا ډیره غلطه خبري سمګل تندنه مړسو او دومګ افساګالو او روبو نسبت وک
نو لګاونډیانو سره اوسط فرزن له ایران سره کشرته د هلمند او بو په ارتباط خبري کو نو آیا د سې تحقیقات په افغانستان کې شوې دي د هلمند او بو اندازه معلومه کی او له ایران سره یو نتیجې ته ورسېس دومره بو په افغانستان مصرفوي نور به ایران ته ورسې
ډیره خسوال ده وکم په کمال د تاسو سره لکال د 1900 موږ د خوت کوم د تاور قوم نه لږ موږ له ایران سره یو تعهد نامه لرو سپاساس دغه سپاره نورمال وخت کې باید موږ دویشت متمکه په یو سینه کې ووبو ته وایو خوش اما اوس خو دا وشکالی ده د موږ د اوبو بهیر ډیر کم شوې ده او موږ تاسو ته دغه مواد او اسناد نه لرو موږ وایو چې موږ اوبو کم شوې دي ولزی مال رمسې دا په اساس تفاهم دی علمي سره دا په اساس دی یو قانون دی ملي او بین ملي سره دا امکان شته چې موږ یعنی هغه اوبو څخه باید موږ استفاده وکړو او هغه اوبو څخه موږ توان مثلا استفاده نه اضافی دی لغنه ول لغنه باید سب سایگان استفاده کی
نو دلته اول باید ساسو په فکر دی افغانستان له څلورو مهمو سیندونو له آمو مرغاب هلمند او کابل او کونړ سیند نه له دوه نه کچیرته افغانان استفاده کوي او وړ بندونه جوړوي اول باید له گاونډیانو سره مشکل حل کیاو کنه
نه په وړ باندې هیڅ ګناه دغه تعهد کوټمن موږ نه لرو سام سایگان سره
یعنی تاسو د افغانستان دولت ته د اوبودی و متخصص په هاي سال وته دغه پیشنهاد کوي چې باید سمدستي وړ بندونه جوړ کړي
یعنی اوس د زو سمره دي اما په هر حالت کې موجوده د لوړ بند د غټو بندو
او د
سل په سل کې
اوس مهاله موضوع
یعنی هغه نهایی او هغه د چار چوکات
هغه حیاتی رس تاسو په نظر باندې
زه غواړم تاسو یو بل خبر مو کوم چې کدا اوبه موږ مهار کړی سو په شکل صادقانه سره او په مر جوی قسم مثلا او بوت خپ ضرورت لري دا وب کوم ووی شو زه په دې مال رم سه یو کلیدی موضوع د سول په افغانستان دا وب دي
په انوال محمد نیم اقرار د کابل په هنتون استاد مننه سه سم سره مبارک وکړه
کوره مو
پات راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راځي
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې البته په دوه منیمای کې دوه نس پروګرامونه لرو ژوند په شی بو کې او د ګړی اچار د 2018 میلادي کال په نومبر کې د ناتو په یو بریټ کې د څلور ویش پاکستانی سرتیرو تر وشل کې دوهسته پاکستان د ناتو اکمالتي لارې وټړلې د تیر میلادي کال په جولای کې امریکا او پاکستان په ګډه موافقه وکړه چې دغه اکمالتي لارې پرانیسي که هم د لارې له پرانستل کې دوه میاشتې تیر شوه خو د ناتو ډیر کم بارونه د پاکستان لارې افغانستان ته انتقال شوې دي دا چې ولی سالم محمد صالح د جواب لپاره د ریوټرز خبري اژانس راپور راخسته دي
که څه هم په اټیمو وسلو د سمبالو دوړې ودونو ترمنځ د ورستۍ سرحدي شخړو له کبله اړیکې سړې دي خو د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هند ته د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د لومړی رسمي سفر تود هرکلی وکړ د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د غرمې تر ډوډۍ مخکې په سیاحتي شهر جیپور کې ویل دا زموږ دود دی چې په خلاصه غیر د خپلو میلمنو هرکلی وکړو د هند بهرنیو چارو وزارت سرچینو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دغو مشرانو په کتنه کې به پر اصلي مسایلو خبري ونیسي د هند بهرنیو چارو وزارت یو علي رتبه چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي هند خوشاله دی چې د پاکستان د صدر اعظم د غرمې د ډوډۍ قربتوب کوي سره لدې چې په افغانستان کې ډیر ناتو ځواکونه ته د پاکستان له طریقه د غذایی او سون موادو انتقال ارزنه تمامیږي خو د پاکستان لخوا د دې لارې تر پرنسل کېدو اتمیشته ورسته هم له پاکستانه په کم اندازه نوي بارونه افغانستان ته انتقال شوي دي په دې موده کې د ناتو نږدې ټول بارونه له یوې اوږدې لارې انتقال شوي چې ډیر ګران هم تمامیږي د امریکا د دفاع وزارت د علي رتبه چارواکو په وینا د اټکل خلاف د افغان جګړې د مصارفو د زیاتېدو یو علت دغه د اکملتي لارو لریوالی دی کله چې امریکا د 2011 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ناتو په یو هوایي بریټ کې د څلور ویشتو پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړه پاکستان او امریکا د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې د ناتو اکملتي لارې دې بیرته پرانستل شي خو تر او میاشتنی ځنډ وروسته په بشپړ توګه د پاکستان له طریقه د غزیدلې اکملتي لارې بیا اعاده کول وخت ته اړتیا لري د اجنس په حواله امریکا له 500 تر 300 پورې د بارونو تړل او تنظیمول بشپړ کړي خو د امریکا د پوځي ترانسپورټ د قومندانۍ ارقام ښیي چې له جولای میاشتې راهیسې د نویو بارونو یوازې 30 کنټینرونه د پاکستان لمځکنیو لارو افغانستان ته انتقال شوي دي. د 2012 میلادي کال له جولای څخه نیولې تر تیرې میاشتې پورې 28,000 کنټینرونه له شمالي لارو افغانستان ته انتقال شوي. د امریکا د پوځي ترانسپورټ یا پوځي انتقالاتو د قومندانۍ امیر جنرال ویلیام فریزر رویټرز اژانس ته ویلي د اکمالاتو پر بستو تر څو میاشتنی کار وروسته د پاکستان له طریقه د بارونو انتقال شسیوي او چارواکي حاضر دي چې له دې لارو زیاتې استفاده وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تیر کال ویلي وو د پاکستان د لارو په تړل کېدو او د اکمالاتي موادو د انتقال لپاره له بدیلو لارو په استفادې سره د امریکا مالیه ورکوونکي د میاشتې اضافي 30 میلیونه ډالر ورکوي.
لمدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. قاسم سولم علي وړاندې کوي.
ټاکل سوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. هیګل به له ولسمشر کرزي سره له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو د امر په شمول په بیلابیل مسایلو خبرې وکړي. روسله هغه چې د شنبه پر ورځ افغان لوري ته د بګرام د زندان بشپړه سپارنه وځندیده، اوس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه ورسپارل سي. ټاکل سوی ده د ولسی جرګې د اداري هیئت د انتخاباتو دوهم دور نن تر سره سي. د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره په پرونی انتخابات کې یو کاندید هم ونسو کړی چې پوره رای ترلاسه کړي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز پارون اړوند کانتیوا په نامه درې ته تللې لار د واورې ښویدنې له امله بنده سوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان تایید کړی دی چې د دې سازمان یو شمېر سولساتي چې یرغمل نیول سوي وو له سوریې څخه اردن ته وشتیدي. په نایجیریا کې یو اسلام پالي ډلې ادعا کړې چې وه هغه بهرني کارکونکي وژلې چې تیر میاشتې برمته کړي وه. او د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکل لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشر انتخابات ترسره کړي.
د خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تاسو پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنګونه
اول بدی ځان پاړه راته وای.
زمانم ماجی ملنګیار نه دی بختر پونتون د کتابخانه مسول یم.
تاسو اوس دغه د کتابخانه په یو کونج کې ناسې کنا او نور د ډیر الماری چې د کتابونو نه ډکی دی او چوکي امي خې دي او شاګردان هم ځینې ناس دي چې هغه کتابونه لولي څو کمپیوټرونو ته ناستي. تقریبا څومره کتابونه لرئ تاسو په کتابخانه کې؟
مې یاره موږ په کتابخانه کې تقریبا 1,500,000 جلد کتابونه لرو.
په کومو کومو برخو کې دي؟
اکثره کتابونه د منګه چوندې پوانتون که منگا دی بی بی او بی سی ایس او انجینری پوانتون او کمپیوٹر ساینس دا اغلا دی حقوق هم لارو او جرنالیزم پوانزای هم لارو. اکثر از دیر کتابون تی دی بی بی ای دی بخش دی اقتصاد کل پی انگلیشی زیر ببانی دی.
زینی خو میولی دل چه پا پختو داری هم بپکی؟
باز استا اغا دی جرنالیزم دا پارا دی او دی ال ال بی دی حقوق و علوم سیاسی پوانزی لپارا
که یوازی دی هم دی پوانتون زده کون که دلتا رازی دی کتاب خانی تا کنور خلکم رازی؟
دلتا دی بختر پوانتون زکاونګیت مطالعه کوي او بازي ریفرنسونه چې ورکې دلته کتابخانه نه کتابونه اخلي خپل مشکل بیوانه حل کوي او اکثره د بازي نورو پوانتونو هم چې ریفرنس مونږ ته راوړي مونږ همکاري ورسره کوو دلته کتابونه ورسره.
دا کتابونه څه ډول ګوري؟ یعنی یو ځل کور ته وړي بیا بیرته راوړي نه په څه شرایط تاسو یو چاته کتاب ورکوي؟
مثلا دلته مونږ کارتونه لرو، کارت ورکوو او درې ورځې لپاره کارت کې مشخصه په درې ورځې پاسې بیرته ریفرنس چې ورکې کیږي درې ورځې کې نه مطالعه کوي او کتاب بیا بیرته مونږ ته واپس مستردای. او خپل ماسلین سي دي وګوي دلته ریفرنس وای بیرته کتاب تسلیمي الماری کې دوه.
خیر دا خو دی لویو کسانو کتابتون دی، نه ماشومان نشته. کله کله ماشومان کتابونه چیري کوي یا فرزن ورنور کیږي؟ کچیرته دغه زدکونکو سره داسي کیږي، یعنی د یا کتاب ورنور کیږي یا شکیږي، اغل ته بیا څه شرایط لري تاسو؟
کتاب کنه کیږي مونږ درې سو افغانۍ جرمانه ورته کړی دا کچیر اکثره دا کار خطر تو سدا شوی خو کتاب سالم وړي وو بیرته واپس مستره دی مونږ ته راکی
نو تاسو درې سو ویل دلته خو ځینې ډېر غټ کتابونه ښکاري کېدی شي قیمت لوړي
هغه ریفرنس دی هغه همدلته وایي هغه د وړلو لپاره نه دی چې وري کو هغه به همدلته سټډي کوي پکې به وایي خپله کتابخانه کې
دغه په کتابتون کې د کېناستلو اصول مو څه دي ما خو چې څومره کتابتونونه لیدلي وایي چې خاموشه به کېنئ څوک به خبرې په لوړ غږ نه کوي تاسې اصول څه دي
مونږ عین همهغسې اصول دي سلو مطالعه به کوي او نظم به د کتابخانه مراعت وي هلته م لیکلي بعضې اسایمنټ
ټلیفون زنګ وایي بند دی
زنګ به بند دي او بس خبرې د ټلیفون کې به نه کوي او چې راشي زنګ ورته حتمن باندې به وځي او بس خپل نزاکت به مراعت وي د کتابخانو
بس خدای مو کامیابه لره مونږ سره او ټولو سره
ډېره مهرباني
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ تبصرلی لپاره خلق څه تیاری کوي
نوې کال چې شروع کیږي داسې کوم شی خیرن په کور کې پاتې نشي
کوم سبزی را ټولوي
بیا موږ ورته سندریږه وای یو نبات ډیر خوندور ده
او ماشومان څه لوبې کوي
دا چمچمه کوي په دې معنی ده چې یو څوک مړکی
د نن خبرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وغمره شیدی به درته وړاندې کړم
د پسرلی نخیخ کارا شوی په هر پلاش نه بنگړی مات شوی دینه قدر منو اوریدونکو په کلی کې د پسرلی یو نه خدا د چ خلک کاروندو ته یو مر اخلي پیغلوټي او زلمکی دښتو ته په پسرلنه یو سبزی او پیسي وزي خو په خرونو کې خلک بیا نوی کال ته ور لمخه خایسته تیاری کوي نوی جامې ګنډي و چې میوه خشتوي رنگارنګ خوړو تیاروي د نوی کال په ورځ په سیل او چکر وزي د خبرونې په لړ کې د مختلفو سیمو پر واجونو غږیدلی یو پیل به له کابل وکړو نجلا اریوبواله به راته ووایي چې کابلیان څه تیاری کوي
پسرلی ته تیاری خو د اود په 15 نه شروع کیږي هغه وخت چې بخارګانې راټولېږي سندلې را جمع شي بعد لغې کارونه زیاتېږي د خلکو خبره د نوروز د شپې پورې اوله پاکاري دی صفاکاري دی د کوټو دا چې بخارګانې راټولېږي سندلې راټولېږي بیا به پاکاري پس لغې د پردې انزلې کالی او انزلې دا یو انانه دی یو رواج دی په کابل کې چې وای د نوروز شپې باید ټول کارونه صفاکاري پاکاري ټول خلاصی نوې کال چې شروع کیږي داسې کوم شی خیرن په کور کې پاتې نشي د نوروز خپل هغه کوم انانه او رواج دی په کابل کې اف میوه دی چې وو رقم میوه لمدکی د اف میوه په نوم ځینې کسان دې ته دسترخوان سخی وایي د نوروز په ورځ دسترخوان په کور کې اوري د فامیل کورنۍ کې څو کسان چې ژوند کوي دوی ټول په دسترخوان چاپیر کینی دا میوه نوش جان کوي او بل اف سین دی د نوروز په شپه دا اف سین آماده کوي کوم شیان چې په سین باندې شروع کیږي سبزی پالک دی سیچ سماراق سمنک چې دام پکې راځي سین لري معنا چې سی ورتوی پدری سیر ځینې کسان چې اوم سیر پرانی شي بیا سنجت دسترخوان باندې دی
نجله وویل چې د نوې کال تر شپې باید هر څه پاک او پریمینځل شي نه پوهیږم چې کوم شی خیرن پاتې شي بیا به څه کیږي
خدای یو انانه دی یو رواج دی دغه د پخوانی خزو پزلون کې دغه کوم خبره چې دی کنه چې دغه چې کپات شي تر کال اخره پورې همداسي بیا مونږ به سرګردان یو خیر سره به سره یو د خطر باید چې د پاک شي منظم یو خاطر جمعي دی ته دغه کې نور کوم خاص د اسلام له نظر د شریعت له نظر خاص دلیل نه لري
د کابل میرمنو یو نوروزی میله د سمنک میله ده. سمنک لغنه مو جوړیږي. میرمنی هڅه کوي چې د نوي کال شپې ته سمنک تیار شي چې د هفت سین ووم سین پوره وي. آریوباله به راته ووایي چې سمنک څنګه تیارېږي.
سمنک د پخوانه پاتې یو نظر دی چې پنځلس شپې مخکې د نوروز نه غنم پاکوي، صفاکوي، هغه لمدوي، بیا یې په شکرونو کې اوروي چې هغه شین شي، ریشه وکړي. بیا له ماشین نه مخکې خو په هوانګو کې میده کوله، اوس ماشین نشته، بازار کې ماشین ته یې ورکوي چې وباسي له ماشین نه اوبه داینځل کېږي. او په دې نظر کې یوازې توګه کار نشي کېدی، په مجموع سره یو میله د پیله طرفه دنجونو یو میلا جوړیږي او ټول کارونه هم د غنجونی سره لاس پلاس کی. مشهور سندره هم ده، سمنک در جوش ما کپ چزنیم، دیگران در خواب ما دب چزنیم. کفچه خو اگه کم کفگیر چه پده کده اگه ده خورهی او دبچه کده شش اگه دایره.
زلمه میناناک ده ننگرهار ده خوگیانو اوسی دون کهیده ده وی چه زمگلور تا ده زین نورو پختنی سیم و خلاف پا پسرلی که گنی میلی کیگی. میرمنی اونجونی نوی کال تا خیسته تیکری او جامی جوروی او ده زلمکو ده چمچمکی میلا خورا مشوره ده.
تور ټیکری زونډی رنگارنګ دي چې ما ډیر ځانو کې هغه ټیکری نه دي لیدلې. هغه زونډی د رحمونو نه جوړیږي او دای په سرکړی او زی زیارت زیارت نه چبیر تراله شفتلو بوټی شکی یا د سابوش نه سابو جوړی او به زی کور ته هغه ډیر په خوند او مزه باندې پخوي. نو به جوړته کین نو جواره مر سره وي او تروي مر سره وي نو دا به له خوند او مزه لري. زیارتونه په لوړ غونډیو کې او دا سلوړ غونډیو تخیږي. نو ته چې وګورې لوړ غونډه ته چې فکر کوي چلته یو څه راځرغون شي وي دي او ډېر خکل دا غونډه یې ښکاری. ځوانان هم پوجرو دیرو کې ستارو غړې وو چې غړې نه وېرا باندې تیر کړه او حالته به یې قربان وې تزار ناری وه. ځوانان جګیږي سره او یو څه پخوي، حتی بعضې ځایانو کې سیرلی یا اوری یا بل څه ټول سره پیسې اچي او بل چې بارانونه یې زیات بارانونو کې ما لیدلی دي چې هلته چمچمکۍ ورته وي مونږ په ځي کې. دا چمچمکۍ په دې معنی ده چې یو څوک مړکۍ ژوندی سړی په کټ کې اچي، هغه تړي یو ځوان او بیا کور په کور ګرځي، بیا نو چې د کور دروازې ته دغه کوي دي په خاطر چې باران ودرېږي، پسرلی باران، نو بیا چغې وایي چې چمچمکۍ څه غواړي؟ دوه موټی وړو غواړي، خدای دې بچي ورکی چې زنګو کې زنګوي او په غوړوي غوړوي. بیاغانو ورته وړه راوړي او یا نغد پیسې، هغه وړو دوه خلی یا غنم یا وړو یا هغه خرڅي. بیا پاغي باندې یو پسه سرلی هر څه چواخسته، نو پاغي باندې وخه خکل جنانه میله جوړوي.
د غزنی اوسیدونکو پیغله تیرا براته وایي چې د پسرلی مخې ته د دوی د لور میرمنې څه تیاری کوي.
د مو خاطر پسرلی په وخت کې خځې سیدي کوچې چکی دا کالی ټول پریمینځي، دا توشکی دا په بامو اچي یو ټکی کورجیان بلستنی سیدي دا ټول مرته باسي پرشونه مینځي، بل داسې ورونه سیدي په توخانو پسی بلې هغه دالانو ته باسي، بل داسې په دغه وخت کې کنکلی الکان سیدي دا یو لوب لري سیدي ارګوړي برګوړي ورته آی بیا راځي د کورو کې ګرځي داخله ګړو مرکې غنم مرکې دی بیا یو سندره موای سی وای سی ارګوړي برګوړي خدای دې زوی در کې سی بغولي در تخوری او متکی اولو راکه، پو مالگی ترو راکه، دین زکیش نخو و آخی راکه، دی اسمان خلی و بو راکه، مغک پغنده ناسته، دی مستو دی شیدو سندری بود. سرائی سوزی شنکی دا خلق دا سوزی مرا چولهی.
خغلی عبدالوهاب سلیمان خیل براتو ووایی چه پا پکتیکا کی پسرلی تا چه تیاره کیگی او ده نوی کال چه میلی وی؟
ډیر پخوا مقصد زلیر ماشوم هم دغه وخت خبره ته کوم چې په یغه وخت کې داسې یو رواجونه وو چې د دې منطقې یا د موهیت یا د وکلي اول د انجونې برا جمع کېدې چې مقصد یې واده سوی بنوې او سین به یا ځواني ته رسیدلې وو یا به ترېغه نه ټیټو، بیا به تقریبا په 50 نفر 40 نفر به سره یوځای سو. بیا موږ ورته سندریږه وای یو نباته ډیر خوندور ده خام خوړل کیږي، بیا به دا میله د سندریږه جوړول سي، سندریږه ته به ځو، بیا به نو د کلي نه وو
کې په دشت د شګلن همزه کوي په یو کې به د سندريګ او چتیدل بیا به نو هغه په دغه په دادی هوت په اخیر کې د وایلو د حمل کې به مقصد داشن پیدا سی او بیا موري راشکول څوبون خړل او څوبون زانو سره راوړو کورو ته مقصد او د مو خپل موهید کې پکتیکا کې په اکثره جایو کې د اول د حمل د مقصد میلانی وکیزي د مو ګاو د یوسف خلو د ولسوالی په مابین کې په دې زیارت باندې بیا نو مخسو نفری مقصد ورجی په خيزي او خو سره په خيزي مقصد هغه ډوډۍ مال ته خوري په غورز باندې مقصد تر مازیګره پورې الته هم میلای او په هم دا جنبم ودرې چې دینی جنبم ودرې چې مقصد قران شریف تلاوتونه یب کې په اکثره مناطقو کې د دلو د سپرلوس د پکتیکا تنخو تاسو باندې کتلې ډیر چسبه تنلې
همدرد د لغمان اوسیدون کده دا وایي چې د نوې کال یو دود د نوروزی وړل دي چې کوژدنې خپلې کوژدنې توړي
په نوې کال کې خو زموږ دود دا دی چې کله هم موږ خپل ورور ته زوی ته یا هم ماما ته کاکا ته چې کوم ځای کې کوژده کوو اغلته په نوې کال کې موږ میوه هم زیاته وړو چې د غې ډلې څخه ماهي جلبي تر څنګ خواږه او ترخه ټول یو ځای سره د یو جوړه کالیو یا هم د طلاو یو انګشتري ورته اخلو ماټیکه کوم څه ورته اخلو برابروي د میوې سره بیا زیات کارتنونو میوې څخه هم استفاده کوو چې د زموږ په کلي خاص رواج دی چې څوار لس پنځه لس کارتنه میوه نه نو مونږ یې دغه سینه وړو نو بیا ټول خزه راجمه کیږي او یو کارتن د دې څخه اخلي ککور نږدې وي خو په لاس کې دغه سی وړو ککور لري نو موټر کې وړو خو چې کله هم داغه کور ته رسیدو دا کارتن نو په لاسونو کې اخلي او د دې کې وړو
د نورستان اوسیدونکو ده دا وایي چې په نورستان کې به په خوخه میلې کې دي خلکو به د نوي کال ورځې ته پوسونه ساتل بیا به د نوي کال په ورځ حلالول خو اوس هغه دودونه نه پالل کیږي
د پسرلی ته برنځی کوي زمنګ په ژبه مخکې د خپل د پلار مور نه می اوریدلی و چې په نورستان کې مخکې خلک خو مالونه به حلالول خو اوس هغه می وسیسته کړی ده اوس هم خلک الته اوس څه نه کوي دونه خو دلته خلک افسین جوړوي نوې جامې اخلي خصاب پخی هم نه شینی باب یو شی بل شی زم یو څه وچه میوه اخلم یو افسین جوړم مخبل بچان لپاره خیسته جامې اخلم بس هم دونه خود کور نه نوزو چیرته نوزو او سکل خو بیخی د بارانونه نه پریدی خلک مونږ دا ټول فرشونه اینځو پردی اینځو تقونه رنگ کوو ټول ترتیبات نیسو د جمعې ته خیری هغه ټول پاک شي
تپم تپس چور یاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو تالا مچے پدے داش کے دا باران شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو اچیا چولے بڑھے تھا بس ہمارا گھر چولے بڈھا پسما گھر دے مساوا سن پر سہاوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرف دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرف
قدر من اور دن کو د نن خپرونه ام دم روا کم راڈیو تلی کن راستوال پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده څوارلس سیاو بیا په کندهار کې دوه ویشت په جلال آباد کې څلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا اجازه غواړو په سیاو په عزت وسی
جن په خوا کې د پنځه پښلن ګهر جوړ دې اخر داس چل شو زړګیا س چل شو چر په ولې چا سالو د با بسر نه چر پولی چا سالو سر نبیا مستا ہوا حسن پر سہاوا دات لونگو اگنے راؤڑی تکم طرف
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام خدای مولا سیلاونو ساتا سکل بیا د سیلاونو خطر دی لگ لسیندونو لری گرزی چه خدای مکه او بومو یو نسی آسی موم درانی ولو چوک نشتا حکومت اوز کرار لاستر زنی ورطا ناس دی او کل چه بیا او بخلا کورونا اوزمکی یو سی نو بیا بغال مغال واچوی چه مرستی دی موسیسی دی دادی آغا دی طول دروغ دی د خبرونه په پایل کې د هغه لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لېګلی او فیلسوف کړه تو سیابې ځواب وایي.
فلسف کرتو صاحب ولی نا وقت راغلی؟
نا وقت خودزا که راغلم چه نیم لاری بیرتا و گرزیدم او جامعه می بدلی کلی
دی چه لپارا؟
پا لارا که یو دو بو دندو او چه چنگ زور ورسیدم موتر راغی او دوم را خطی او بوی را وشندلی چه تاب ویل جامو سرمی پا دند کلام بلی دی نو مجبور سوام چه کور تا لارسم او نوری پاک جامعه را واغندم خدای دی دوی غرقی غرقی کرم
ریختیام سرکون او کوچه داس کند کند او ویجاری دی لکه د حکومت پالیسی او بل موټر والا هم دومره بې انصافي کوي لکه د حکومت په فساد اخته چارواکي
ګوره په خوا چې د ډریوري اخلاق وو هغه بیا موټر نه وو یا کم وو او اوس چې موټرونه ډیر دي د ډریوري اخلاق کم سوي دي ونجلی
اکړه تو صاحب ته خود ډریوري اخلاق کوي آن دی رشوات، غلا او چور اخلاق هم لمنزت للی دی کنه نداسی؟
ریختی آوائه خواب رشوات خورو دیر پا عزت، پا شرم او پا پت توگ رشوات وقت او اخیستو بای غلو با پا دیر ویر یوازی شیان غلا کول او تلل با خوز رشوات خورو پا دمر بی شرمی برالا و بی عزتی رشوات غالی لکه دا چو کلونو پوری چی در باندی پاتی وی داسی خو غلا هم غلا در چخه کوی او هم دی وجنی او اختارم در کوی چه دل است اخلاص چه چه کول ایسی سرپا ما کوا
فیلسوف کرتو صاحب پا هم دی حق لا زمونگ یو اوریدون که دی کابل خر دی بیگانو دی سیمی چخه لیک را لگلائی دی او حال تی لشوک او غلاو چخه شکایت کرائی دی
چه ویلی دی؟
زمونگ دغا اوریدون که لدارا پا زان الف جیم نو میخای دی اوائی زمونگ پا سیما که غلا ها رشپا دری چلور کورونا لوتوی او خواندانو تای اختار ورکوی چې که سبا مو غاګیستلای وو بیا مو ژوندۍ هم نه پریږدو الف جیم وای چې اوس ټول خلک هر شپه په بامونو پیرې کوي خو کله چې غلب په کومکور ورننوزی نو دغه په بامونو ناس پیرداران ټول ځانونه په ویدو اچوي او سنم نباسی ځکه ویریږي که غال مغال وکړي غلب یې سبا پرنا ورځ وژني الف جیم پوښتنه کوي چې دغه امنیتي پوستې عزیز څه لپاره دي
الف جیما خدای دې ډېر ډېر اجرونه درکې دا مو د نرتوب کار کړی چې د شپې بام ته خیژي او پیرې کوي که نور څه نه وي غلو ته خو به ښه زور ورکي کور ته نه نوزي او هیڅوک هم په کور کې نه وي چې وی وهي
او دغه په لیک آر ډبلیو را لېږلی دی او له سلامونو وروسته یې دا زیری کړی دی چې حکومت د نوي کابل ډېره ښایسته نقشه ایستلې ده آر ډبلیو وایي چې د دغو ښکلي ښار نقشه په لسو کلونو کې جوړه شوې ده نو خپله ښار به په څومره وخت کې جوړ شي
د آر ډبلیو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم خدای دې روغ جوړ لري آر ډبلیو نه پوهېږم چې نر یې که ښځه خو هر څوک چې یې ښه پوښتنه دې کړې ده خو له بې ځایه ځایه خو دا پوښتنه دې باید له ښار ورانۍ څخه کړې وای خو اوس دې چې له ما څخه کړې ده نو مجبور یم چې یو ګډ مات ځواب یې درکړم آر ډبلیو د دې حکومت نقشې او پلانونه داسې دي لکه د موږ د کلي د سنبټ خیال پلونه
کړتو صاحب هغه څنګه وو
آغه خدا سی و چې سمبټ به ټول جمع داخل پلو وه چې کله خیر سره په سر لایسو ټول پټی به کړي په یو کې به پیاز کړي په بل کې به هوګ دی په بل کې به نور ترکاری کړي په نورو کې به غنم کړي او چې پاتې شول په هغو کې به کچالو دی او چې دای ټول وکړل بیا به نو دوه خې لنګې زراعتي غواوې ورته اخلي او څلور به ښه ترکي پسونه چې بلای ووهي هم نو دا ټول نه لاس لکه افغانۍ نغدوي خو چې پسرلی به شو د ملامات به هیڅ کار ته لاس نه ورته
او په نن سبا کې به وړی ور باندې تیر سه. بیا به نو د خیال پلو ته بل رنگ ورکړ چې له خیره سره چې ژمی راسي نو یو بهرني ملک ته به ځمه، او تر پسرلي چې بلا مې ووهیم دوه درې لکه افغانۍ بودولی سم. اوړی منی به په همدې کې تیر سو، او ژمی به بیا د پسرلي خیال پلو واهه. حکومت هم همدا لوبه کوي، موږ ته نقشې ښیي او خپله د نقشو پیسې له هېواده باسي. آر ډبلیو ګله یا ګلې، که د ما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه چې بې خر څه نه سي. که جوړ هم شي نو اوس به وختي هغه د چارواکو په خپل منځ کې سره ویشلي وي، تر موږ او تاسې نه را رسیږي.
کلتو صاحب دغه بل لیک پیغله شلغمې را لېږلی دی، او له سلام وروسته یې پوښتنه کړې ده چې د سږکال رنګ به کوم یو وي.
شلغمې لورې، سلام ته دې وعلیکم السلام وایم، او د رنګ په هکله خو زه څه خاص معلومات نه لرم، خو د چارواکو د موټرونو رنګ ما پخوانی تور دی.
فیلسوف کلتو صاحب، شلغمه د کال د مور رنګ هي.
په دغو خبرو مې سر نه خلاصېږي، خو په دې پوهېږم چې غټ غله، غټ فساد کوونکي او غټ شکمار پر رنگ پسې نه ګرځي. بس خپلې پیسې وي.
اوس لکه د حکومت د مشاورینو مشورې چې سرچپه نتیجه ورکوي، داسې د کورنیو د لارښوونو د ماهرینو هم سرچپه کیږي. لکه داسې
او وروره، دا دې څه وکړل؟ دا څه ډول د کورنۍ چارو مشاور یې؟ دا خو به په دغه ډول مشورو ورکولو ډېر نور کورونه هم رد کړي وي، او لږ د خدای وویرېږه.
والي وروره، څه خبره ده چې دومره په غوسه یې؟ خیریت خو دی؟
ته لا د خیریت پوښتنه هم کوې؟ څوک چا ته هم داسې مشورې ورکوي لکه تا چې ماته راکړې؟
والي، څه ډول مشوره مې درکړې ده؟
اوس تا ته هغه خپله مشوره هم نه ده در یاده.
وروره، ته د اعصاب لږ آرامه که، یوازې ته خو نه یې، د ورځې سل دوه سوه تنه راځي او د خپلو ستونزو په هکله مشورې غواړي. نو ما ته خو د هغو ټولو ستونزې او ورکړې مشورې نه دي په یاد. وروره،
ځان نه خبره ما چې اوسره یه ښه پوهېږي چې پسې لو دې لو کړیم، او د ما په شان به دې نور هم برباد کړي وي.
د تا څه ستونزه وه؟
ولې هغه د میرمنې ستونزه مې هغه
هغه میرمن دی چې د پلار کره تللې وه او بېرته نه راتله؟
نه.
نو چې هغه زهر یې په خوړو کې درته اچولي وو؟
ګوره او ځان مه تېروه، ښه درته معلومه ده.
رایاد مې شول، هغه هره ورځ به یې چې خپلوانو ته مېلمستیاوې کولې.
نه، هغه هم نه ده.
نو بیا ته ووایه چې کومه ده؟
هغه چې په نه خبره به یې ژبه راسره کوله، او جنگ ته به یې بانې لټولې. بیا تا مشوره راکړه چې بله ښځه وکړه.
ولې له بنې سره سمه نه شوه؟
سمه نه، چې نور هم کږه شوه. پخوا یوه دوی شوې، بیا تا مشوره راکړه چې درېمه پرې وکړه، دواړه به سمې شي.
بیا یې نو ته پرېښودې او درې واړه په خپل منځ کې سره اخته شوي؟
کاشکې په خپل منځ کې سره اخته شوي وای. دوی خو درې واړه ماتې یو ځای شولې. بیا تا مشوره راکړه چې څلرمې پې وکړه، چې د ټولو سود سر ته ورشي.
څومره له سینې تنګ سړی. نو بیا دې څلورمه هم وکړه.
ومې کړه.
ولې نتیجه یې ور نه کړه که څنګه؟
نتیجه یې ورکړه خو منفي.
منفي؟
او
څنګه؟
څلرمه چې مې راوړه نو دوه ډلې شوې، دوه یو خوا او دوه بل خوا.
خو ما هم همدغه غوښتل چې دوه ډلې شي او دواړه په خپل منځ کې سره اخته شي. نو ته به هلته لارې د خیر په غونډۍ ورته ناست یې، ډېر ښه کار شوی دی. ته نه نور څه غواړې؟
ساده کېږه ما، خبره داسې نه ده لکه ته چې ګومان کوې.
نو چې داسې نه ده څه رقم ده؟
خبره داسې ده، او غوږونه دې خلاص که. خبره داسې ده چې زه په کور کې نه یم، نو دوه یو خوا شي او دوه بل خوا ښه سره ووهي. نو څنګه چې زه کور ته راننوسم، بیا نو دواړه ډلې سره یو شي او په ما راچاپېرې شي. داسې حال مې وي، وای 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 وای، داسې حال مې وي چې د تیښتې لاره نشم موندلی. اوس څه مشوره راکوې چې څه وکړم؟
اوس
او اوس
د خدای رحم در باندې شوی چې روغ جوړ ترې راوتلی. اوس دې نو دوه پښې خپلې دي او دوه نورې پور کا. دومره لرې ترې لاړ شه چې څوک دې نوم وانخلي.
او ښځه مې څنګه کړم؟
هغوی پرېږده چې په خپل منځ کې سره معلومه کړي.
داسې مشورې ورکوې لکه څوک کاله دي چې په ارګ کې تېر کړي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، هیله زورمتی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، جلال آباد 4 او کندهار 22.
سلام، روز همیتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از